په پیښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غلا کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام ستونزې او سرکار درورو خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی، امریکا له افغان طالبانو د سولې په بهیر کې د شاملېدلو غوښتنه کړې ده. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د امنیت لپاره د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو او وسلوالو پر ضد عملیات پکار دي. په عراق کې ځانمرګي موټر بمی برید ګڼ شمېر خلکو ته امر جوړ لاړولې. او اوس د خبرونو تفصیل، امریکا له افغان طالبان وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالی په ورځ اعلان کړی چې تر څو یې شرطونه نوي منل شوي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کښیني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې طالبان به یا د سولې لاره خپلوي او یا به د جګړې لور ته دوام کوي، چې د دویم انتخاب په صورت کې به د خپلو بېګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به ورانوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانستان ګاونډیان په دې سلا دي چې د طالبانو پر ځای د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په دې وروستیو کې په کابل کې څلورمه څلور اړخیزه غونډه کړې او په کې یې ویلي وو چې د مارچ د میاشتې په اولو کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې شروع شي، خو طالبانو د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو پورې د سولې په خبرو کې د ګډون انکار کړی دی. عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. د یاد ګوند یوې مشر او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشاګوهر پرون مشال لیډیو ته وویل یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی.
دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی اوشي، او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې دا خو د چانه پته خبره نه ده، او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغی هغه ټکاني دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتی شلل آیس کې که پنجاب کې مسله نه. صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده دا غلطه خبره ده.
د یادونې وړ ده چې سموده وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارې انټلیجنس بیورو مشر د سینیټي وی کمیټې ته ویلي وو چې د هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش موجودګي شته، او په پنجاب صوبه کې د دې ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان هم نیولي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت وایي په دې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي چې پکې د غیر فعال سکولونو او نااهله استادانو خلاف کاروایی کوي. په دې اړه د یادې صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
تر څو پورې موږ میرر ته ولاړ نه شو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ایټی، ایس ایس ټی او په دا منځ کې د ټیکنیکلم ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، دا ټول پوسټونه چې موږ پر ان ټی ایس باندې غواړو په کار دی چې د لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي قابل ترین سړیان سکول ته راسي.
په دې وروستیو کې الف اعلان نومې څېړنیزې ادارې په خپل یوه تازه سروې کې ویلي دي چې د قبایلي سیمو نه علاوه بلوچستان د پاکستان د ټولو صوبو نه په تعلیم کې شاته دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن د انډونیشیا په سرخار جاکارتا کې د اسلامي هوادونو د همکارۍ د تنظیم او آی سی دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په یاد غونډه کې د هواد نمائندګي ولسمشر ممنون حسین کوي. هلته د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت ویلي په دې غیر معمولي غونډه کې د نه حاصل وی غړي هوادونو ترڅنګ د یو شمېر نورو هوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د او آی سی له مشر سره په افغانستان کې د ولې دروانو هڅو په دې اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو د راتلونکي کانفرنس لپاره د تیاری په اړه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي صلاح الدین رباني د غیر معمولي غونډې په سنډه کې د دې تنظیم له مشر اياد امين مدني سره د فلسطین او بیت المقدس په موضوعاتو هم خبرې کړې دي. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي برید کوونکي د بغداد په جنوب کې هلا ښار ته د ننوتلو په لاره د ګڼې په منځ کې په یوه امنیتي پوسته برید وکړ. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې ده. چارواکي وایي چې په دې برید کې د 60 نه زیات کسان ژوبل شوي او خواوشا 500 ګاډو ته هم زیان رسېدلی. نیټو وایي یونان او یورپ ته د تلونکو مهاجرینو د مخنیوي لپاره په اجی سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د نیټو د مشر جنرال جینز سټولټنبرګ لخوا ویلي دي ځواکونه به یې د یونان او ترکی په سمندري حدودو کې کار کوي. د دغه اوبو د لارې سمګلران په لسګونو زره مهاجرین یورپ ته اړوي. سټولټنبرګ یادې خبري ایجنسۍ ته پرون وویل چې په دغه سیمه کې یې درې بیړۍ لا د وړاندې نه موجود دي او نورې به هم ورواستول شي. بلخوا د ترکی رسنیو د ریپورټونو تر مخه پرون 25 مهاجرین حق مهال په سمندر کې ډوب شول چې د ترکی د ساحل نه روانې دوه وروسته یې کښتۍ ډوب شوه. ریپورټونه زیاتوي چې د ترکی ساحلي محافظینو په اجی سمندرګي کې نور 15 تنه ژغورلي دي. او بل خبر دا چې امریکا او جنوبی کوریا نن د شمالي کوریا د دړکو باوجود ګډ پوځي مشخونه شروع کړل. ویل کېږي چې دا تر ټولو لوی مشخونه دي. د پوځي ذرایو په حواله ویل شوی چې په دې مشخونو کې د جنوبی کوریا 300,000 پوځیان او د امریکا 15,000 پوځیان برخه اخلي چې د راتلونکي میاشتې تر پایه به جاري وي. د جنوبی کوریا د دفاع وزیر هان مین کو ویلی دا مشخونه د تیر کال نه دوه چنده زیات دي. بلخوا شمالي کوریا دړکه ورکړي چې یک یا دواړه اتحادیان دغه مشخونه پر مخ بیایي نو پینګ یانګ به په خپل دفاع کې وار لمخه ایټمی حمله کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. امریکا د افغان طالبانو د دې خبرې په جواب کې چې افغان حکومت سره د سولې مذاکرات نه کوي لاغوي غوښتي چې د سولې له بهیر سره ملګري شي. افغان ولسمشر بیا پرون وویل چې حکومت باید د سولې او د وسلوال مخالفانو د ځپلو چارې یو ځای پر مخ یوسي.
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو او د هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروری ده چې په پنجاب صوبه کې د میشتو وسلوالو ډلو پر ضد هم عملیات وشي.
دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې د 200 کسان څنګه بیا برتیشنل آیس کې که پنجاب کې مسله ني.
او د بلوچستان د تعلیم وزیر وایي په سکولونو کې به استادان د میرټ پر بنیاد برتی کوي.
چې قابل سي قابل ترين سړيان سکول ته راسي داسې بچان د خاورې ته ورکی چې هغه په مستقبل کې زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
ستونزې یو سرکار ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا هم ورنۍ موجود. امریکا متحده ایالاتو له افغان طالبانو وغوښتل چې د خپلو هیوادوالو د وینې له تویولو لاس واخلي او د سولې لار خپله کړي. د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د 15مې غونډې لمخه طالبانو د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تر هغو نه کښېني چې شرطونه یې نوي بدل شوي. په دې اړه نور له نوریاس نوري څخه اورو.
د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو وغوښتل چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او وایي چې د افغانستان ګاونډیانو په تیلې چې د دې هیواد د حکومت ملاتړ وکړي نه د طالبانو. امریکا د افغانستان د دوه ګاونډیانو پاکستان او چین ترڅنګ د سولې د څلور اړخیزې کمیټې غړی ده. وروسته تر دې چې طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د سولې په راتلونکو خبرو کې ګډون نه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې طالبان یو انتخاب لري، یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي او یا به جګړې ته دوام ورکوي چې په دې صورت کې بیا هم د خپلو بې ګناه هیوادوالو وینې تویوي او خپل هیواد به اورنوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې که طالبان د جګړې لار ونیسي د افغان امنیتي ځواکونو او د نړیوالو متحدینو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. افغان ولسمشر هم پرون طالبانو ته خبرداری ورکړ چې حکومت د سولې په برخه کې کلکه اراده لري، خو د هغوی په وړاندې چې غواړي جګړه مخته یوسي هم بشپړ تیاری لري. اشرف غنی دا څرګندونې پرون د ملي شورا د 14مې دورې د پیلېدو په مناسبت وینا کې وکړې او ویل
د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنگ را باندې تحمیلوي او شر جوړوي.
په پام کې و چې روانه اونۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اسلامي امارات مشرتابه په دې خبرو کې د ګډون پریکړه نه ده کړې او نه به هم تر هغو د سولې په خبرو کې ګډون وکړي چې مخکینی شرطونه یې منل شوي نه وي. طالبانو په خبره کړې خبر پاڼه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال پوځي حضور د پای ته رسېدو له تور لست څخه د طالب مشرانو د نومونو د لرې کېدو او د بندیانو د خوشي کېدو په ګډون پر یو لړ شرطونو ټینګار کړی او ویلي دي چې په بې معنا خبرو کې چې هیڅ نتیجه ونه لري ګډون نه کوي. که څه هم یو شمېر افغان کارپوهانو د دې انتظار درلود چې طالبان به ښایي په کېدونکو خبرو کې له ګډونه ډډه وکړي، خو وایي چې د سولې د خبرو اصلي لوری پاکستان دی، ځکه دا هیواد پر طالبانو نفوذ لري. د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي د سولې د خبرو آدرس معلوم دی. مهمه او اساسي مسله دا ده چې د قضیه مقابل لوری طالبان نه بلکې پاکستان دی. دغه آدرس له مخکې تعین شوی او موږ په افغانستان کې له یوې نیابتي او ستړې کېدونکې جګړې سره چې په غیر مستقیم ډول د پاکستان لخوا پر مخ بیول کېږي مخامخ یو. پاکستان چې تل پر طالبانو د نفوذ لرلو انکار کړی و، تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې پر طالبانو نفوذ ځکه لري چې مشران یې په پاکستان کې اوسي. دا خبره تېره اونۍ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د یوې غونډې په مهال وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشره بشرا ګوهر وایي د پاکستان د امن کولو لپاره ضروري ده چې دغه هیواد په پنجاب صوبه کې میشتې وسلوالې ډلې هم په نښه کړل شي. د نوموړي په خبره د هغې د ګوند موقف همدا دی چې په پاکستان کې د ښو او بدو وسلوالو پر ضد پرته له کوم توپیره عملیات وکړل شي. له بشرا ګوهر سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې ده.
ډیر مخکې نه دا پاتې موقف پاتې شوی دی چې دهشتګردو خلاف هر چرته کاروایی دی وشي، او دهشتګردو سرچینه خو په پنجاب کې ده، دا خو د چانه پته خبره نه ده. او چې څو پورې د پنجاب کې دا دغه هغه ټکانی دغه نشي، او دوه سوه کسان څنګه بیا برتیشنل آیس کې که پنجاب کې مسله نه، صرف دا وینا چې دا د پښتنو په خاورې ده.
د پنجاب سیاسی مشران دغه وسلوال ډلې چې د دوی په صوبه کې میشتي دي او هډ کوارټر لري، ټریننګ کیمپونه لري، نو دا د یو سیاسي ګټې لپاره د دوی په ضد سنوي او کنه دا د دوی پالیسی ده؟
په دهشتګردو کې چې وای دا خدي او دا بفلانی ځای کې استعمالیږي او دا بفلانی ځای کې استعمالیږي، نو هغه پالیسی موږ کتل چې فیل شوی دی، او هغه پالیسی د لاندې بلا پیسې هم راغلي دي او هغه پیسې استعمال هم شوی دی او ډېر خلک پرې خوشي دي. هغه پالیسی ټولو ته پته ده چې هغه غلطه وه، او د هغې د وجه نه نن که زموږ سکولونو ته ماشومان نه شي تللی، موږ همیشه نه ویلي چې دهشتګرد کې ښه او بد ملتو.
آیا تاسو ګڼئ چې په پنجاب کې چې دا قسمه د پنجاب سیاسي ګوندونه پالیسی خپلی تر هغه ته ځای ورکوي، نو دا د پاکستان د امنیتي ادارې دین خبر نه دي که خبر دي؟
سټیټمنټ وایي چې لکه اوس هم پکې ښه او بد دغه کېږي، او زما نظر کې چې کله پالیسی جوړه شوې ده او هغه غلطه پالیسی چې پښتونخوا او فاټه خو په اور کې راغی، اوس پنجاب په لیم تف راځي، نو خامخا به دی دا پالیسیانه ریویو کوي، او دواړه چې کوم ریاستي ادارې دي او حکومتي ادارې دي دوی به کینی په یو پریج به راځي. چې اوس د سکولونه زمونږ محفوظ نه دي، نو بیا خو کلیئر انډیکیشن دی چې دا ټیک پالیسی نه وه او د دې بدلول ضروري دی، نو ښه بد دهشتګردو دغه به ختمول غواړي.
د عوامي نېشنل ګوند له مخکښې بشرا ګوهر سره مو د مجید بابر مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان حکومت وايي په سرکاري تعلیمي دارو د صوبې د خلکو د اعتماد بحالولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي دي، چې پکې د استادانو پر میرټ او پرته له سفارش پر کار ګمارل، د غیر فعال سکولونو فعالول، د زیات شمېر ماشومانو سکولونو ته جلبول او دې ته ورته نور کارونه شامل دي. دا څرګندونې د صوبې د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو سره په خبرو کې کړي چې د نیاز مساخیل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې وزیر عبدالرحیم زیارتوال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو حکومتونو کې د تعلیم څانګه تر ټولو زیاته شاته غورځول شوې وه.
تعلیم زموږ د کام او د دې صوبې انتهایی ضرورت دی. په تیرو وختو کې تعلیم ته توجه نه وسوي، دا اغا مثال داده چی خلقو تا اسکولان دا ملک دا بیٹک دا پر دا یو نوکری دا پر وکل سوی وون نن زموج حکومت دا دی دا پر درانه گرندی گامون اخستی دیم.
عبدالرحیم زیارتوال زیاتوی د دوی حکومت تر ټولو زیاته پاملرنه د تعلیم څانګې ته کړې ده.
چې زموږ کم صورتحال جوړ دی، یعنی د تعلیم ریښو تر څلوېښتو پورې موږ نه ده رسولې، او پی میل خو بالکل موږ تر شلم نه یو اوښتي. نو په داسې یو معاشره کې، په داسې ټولنه کې چې موږ سیاست کوو، نو زموږ بنیادي ضرورت نر و ښځې ته تعلیم ورکول دي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې وزیر مختوایي چې د دوی په حکومت کې د سکولونو استادان بېله سفارشه او بېله واسطې پر کار ګمارل کېږي.
تر څو پورې موږ میرټ ته ولاړ نه سو، اوس لا هم موږ پر غلط ځای باندې ولاړ یو. په کار دی چې د جی وی، جی ټی، ایس ایس ټی او په دا د منځ کې د ټیکنیکل هم ځینې پوسټونه شته، ډرینک ماسټر شته، فلانی شته، فلانی شته. دا ټول پوسټونه چې موږ پر انټیس باندې غواړو، په کار دی چې د دې لپاره پروینشل میرټ وي. په کار دی چې قابل سي، قابل ترین سړیان سکول ته راسي، او موږ ته داسې بچان د کام وطن د خاورې ته ورکي چې هغه په مستقبل کې د دې جوګي چې هغه زموږ د وطنوالو خدمت وکړي.
د بلوچستان د تعلیم څانګې د وزیر په وینا صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د دوی پورته کړي ګامونه به تر هغه وخته جاری وي تر څو د عامو خلکو پر سرکاري تعلیمي ادارو باور بیرته بحال سوی نه وي.
د نیاز موساخیل رپورټ. د کورمې د ځینو سیمو خلک وایي د ماشومانو لپاره په جوړو شوو سرکاري سکولونو کې کډوال ډېره دي، چې له وجې د دوی په خبره د دوی د ماشومانو د زده کړې اغېزمنې شوي دي. دا خلک له حکومت غواړي چې دغه سکولونه له کډوالو خالي کړي، چې ماشومان یې خپل سبقونه په سمه توګه ووایي. د سیمې د تعلیم محکمې چارواکي بیا وایي له کډوالو د سکولونو خالي کولو لپاره باید له پولیټیکل انتظامی سره رابطه وکړل شي. طارق اورگزی له سیمې رپورټ راکوي.
په کورمه کې د مسعود آباد پټان عبدالخالق مشال لډیو ته وایي په سیمه کې ماشومانو د زده کړو لپاره یوه ودانۍ جوړه شوې ده، خو پکې سبقونه نه ښودل کېږي ځکه چې په هغې کې یو شمېر کډوال د کالونو راهیسې میشتي.
ساده د سکولونو لپاره هغه ساده هم نه لري دي، دلته چې څومره هم ماشومان دي هغه د تعلیم یو قسم ته پوتې.
مسعود آباد سیمه د منځني کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې د مسوزو قوم د شپږ سو نه زیات کورنۍ اوسېږي. ځای مشر ملک سردار خان مشال لډیو ته وایي د مسعود آباد دغه سکول ته یو شمېر کډوال په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته ورغلي دي او اوس هم پکې ژوند کوي. ځایی خلکو تر مخه تر لسم جمعه پورې دغه سکول د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی و چې دا اوس د ذاتي کار لپاره استعمالیږي. د تعلیم محکمې مشر مجید ګل مشال لډیو ته وایي سکول د کډوالو نه خالي کول زموږ نه، بلکې د پولیټیکل انتظامی کار دی. د منځنی کور میں مرسیال پولیٹیکل ایجنٹ وصال خان خٹک مشال لڈو توائی په مسعود آباد کې خلکو ته دوی د تعلیم سہولت نشي ورکولې ځکه چې د مسعود آباد په ځمکه لانجه ده، او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیه هیڅ داسې ترقیاتی کارونه نشي کولی.
د مسعود آباد ځایی خلک وایي تعلیمي بنیادی حق دی، او که حکومت ورنه کړو نو احتجاجونه به پیل کړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غږی د خیبر پختونخوا د بن اوسیدونکو د خار د سړکونو او کوڅو د خراب حالت لامل شکایت کوي. دوی وایي باران چې د خدای رحمت دی د دوی لپاره ځکه زحمت شي چې له خار د اوبو د نکاسۍ مناسب بندوبست نه دی شوی. د دوی په خبره د سیمې نه د کامی او صوبایي اسمبلۍ او ممبران د پرمختیایي کارونو د پیسو او د هغوی د استعمال پر سر په خپلو کې په جنجال اخته دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا ضلع بنو خار اوسیدونکي ګیلمن دي چې ښار کې دننه او بهر سړکونه او کوڅې کڼ کپر پرتې دي، او د ښار ګنده اوبه پر سړکونو بهیږي. دوی وایي د ښار د سړکونو او کوڅو جوړولو لپاره چې کم فنډز راغلي نو د بنو نه د کامی او صوبایي اسمبلی غړي د یو بل سره د ترقیاتي کارونو په فنډز په جنجال دي او د ښار دننه سړکونو د بیا رغونې کار ودرېدلی چې له وجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي چې باران وي نو ټول بازار د اوبه او کیچړو نه ډک شي. خریان وای
خانا جی گل منوم دا لوی تکلیف تا دے شمماد خان تمیر سول کئی دورانی صاحب تمیر سول کئی کہ تو سے خپل سیاست سره کئی ہے خو پمیون سے دا خور غریب خلق مچ تئی دا خیم پنڈینا چے بانی دے پورا شوی دی دا سڑک دا نلی دا پنڈینا دا پبانی من استعمال شی دے نلی نا گنگیر چی گیری پروڑے سے گنگی ہونے پرتے دی
ز نام لا گلانی مش خو ویل چے پیٹی ایول وی چینج رو والی خو چینج می رس شای ونلی دا آغا سڑک پانا تا باشل اے روڈے خدا سے خال دا کنا چے رشکی آتا پاکڑلے او گاڑیون یاتا پاکڑل تے دا خط تا او گور دم نہ چی کڑے دی پشے او دی خپل ش سرا ورتا شوی دی چے یہ جوڑائی اپل اوتے چے نو وے جوڑاوے دا مل تا پ بانی دا راہ مو کو
وہاب خان میں نمادو ائی ایم پی اے گون چے دی نن پ پشاور پ اسلام آباد شے پروت دی بیگاما بے دردا میر ردی تا یو وڑی کا گوندے فریوت کائی چے دی خپل کیم دا جنگ جگڑا شری کڑی رو سیاسی دا جگڑا دا فی الحال بان کی او دا کیم فنڈی نہ چے رغلی دی دا فنڈی نہ اپ میر دے پر استعمال شی
پ دے اڑا مو چے کلا دا بنو نا دا کامی اسمبلی غڑے او وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او د صوبائی اسمبلی غڑے شاہ محمد سره خبر وکڑے نو دوی وویل د خار په سړکونو بازار کار پیل شي او ټول سړکونه او کوسه به جوړی شي. اکرم خان دورانی دا هم وویل بنو یې خپل خار دی او خار تاراتلون کی ټول سړکونه یې ډبل یعنی دوه طرفه جوړ کړي نو د خار دننه سړکونه به هم د خلکو د غوښتنو سره سم پنیز دې ورځو کې جوړ شي. منوسیان غوښتنه کړي چې کمې پیسې د خار د رغونې او سړکونو جوړولو لپاره منظورې شوې پاغې دې زر کار پیل کړي ځکه چې د دوی په وینا د خار سړکونه او کوسه په بد حال دي چې د دوی ژوند یې مشکل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالری،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
اوردونکو کسم د پاکستان په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحات راوړلو په مخه حکومت یو کمیټه جوړه کړې او په دغه اړه په سیاسي او ټولنیز حلقو کې بحثونه هم تاوده شوي. خو پښتنه دا چې په اقتصادي توګه دا څومره ممکنه ده چې دغه سیمې په خیبر پښتونخوا صوبې ورګړې کړل شي او یا هم د یو خپلواک کونسل حیثیت ورته ورکړل شي، پر دې موضوع مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
د تیرو څو میاشتونو د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني، سیاسي او د مدني ټولنې غړي د پاکستان مرکزي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت ته بدل کړل شي او د پاکستان په مرکزي انتظامی بهیر دی ورګړې کړل شي. خو پښتنه دا ده چې آیا په اقتصادي توګه دا ممکنه ده چې د دغو سیمو انتظامی حیثیت بدل کړل شي؟ د دې پښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د سیډنی د ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې که هم دغه سیمې به په شروع کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي خو په اوږد مهاله ډول دغه سیمې په اقتصادي ډول ځان ساتلی شي.
دلته کې بیا د قدرتي ذخایر دي، تیل دي، ګیس دي، کوئله ده، نیچرل ریسورسز دي، هغه ایکسپلایټ کېدی شي. بلکې دغه کمزې کې چې دا جنگ روان دی په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دومره قدرتي زیرمې دي چې که ساينټیفک ټیکنالوژي استعمال شي او په صحیح طریقې باندې دغه رو باسل شي نو دا دومره زیات اکنامیک اکټیویټیز به دغه ځای کې جنریټ شي چې زما په خیال د بندوبستي علاقو نه به خلک هلته ځي او د کار زمینې به ورته مساعد.
خو په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی بیا وایي چې دا خبره کول چې ګوندې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت بدلون په اقتصادي توګه ممکن نه دی، د ده په خبره دا دریځ د پاکستان د ریاست پر ضد دی.
دا چې کوم آرګومنټ دی دا د ریاست خلاف آرګومنټ دی. پاکستان چې کله جوړ شو نو و پکې د گورنمنٹ ہاؤس تپار امریکی ورکڑی نو دا پاکستان سٹیٹ جوڑے دل شروع شو بیا دا دیز ہے مڑو خل کو حکومت تا قرضا او چندا ورکڑا نو سٹیٹ جوڑے دل شروع شو بیا دا عالمی بینک سرا او نور بینکون سرا معاہدے ہو شوی کہ لانگ ٹرم سافٹ لون بور گئی نو آغا دا سٹیٹ جوڑے دل شروع شو دا سٹیٹ دا جوڑے دو صرف ٹیکس ذریعہ نوی دا ہم وی چے دا پاکستان حکومت هغوی ته یو بجټ ورکړي چې به تاسو مونږ ته واپسي کوئ. هغه دې د بیروني بینکونو نه، عالمي ادارو نه، ملکونو نه قرضې اخیستی شي. د هغې سره د ټیکسیشن سیستم دپاره یو موریټوریم کېښودی شي. دومره وخت پورې به تاسو دومره کم ټیکس ورکوئ، د هغې نه پس به تاسو د پاکستان مطابق ټیکس ورکوئ.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د استازو مشر حاجي شاجي ګل بیا وایي چې د قبایلي سیمو انتظامی حیثیت نه یوازې په اقتصادي توګه ممکن دی، بلکې دغه بدلون به پاکستان ته ګڼ شمېر اقتصادي ګټې هم وروبخي.
15 میلیون زموږ آبادی زیاته ده، چې مونږ صوبې سره زم شو نو صوبې ته هم فائده ده. ان ایف سی ایوارډ کې به حصه ورته زیاته ملاویږي. که مونږ ځان ته صوبه شو نو ان ایف سی ایوارډ کې جی هم مونږ ته به خپل حصه ملاول شروع شي. بیا زموږ بارډر چکم انکم دے واغل قانونی شی آغاز زما پا اندازہ بانے کم سے کم دو ورزی دے لسو قرور رکونا زیاد رازی چی 3 ارب روپے میاشت شوا دکال شپک درس ارب روپے شوی.
دو قبائلی سیمو دے انتظامی حیثیت دے بدلون پاڑا دے پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دے سرتاج عزیز پا مشرے کے یو اعلی سطحی کمیٹی جوڑا کڑے چی دا محال دے بیلا بیلو قبائلی سیمو دے سیاسی پارلیمانی او مدنی ٹولنے استاد و سرا ملاقاتوں نہ کوی او دا ہغوینا پا دے لڑکے تجاویز را ټولوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو، پرون په جلال آباد کې د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی هم ګډون پکې وکړ. نوموړي غونډې ته په وینا کې پر افغان میرمنو غږ وکړل چې د خپلو ماشومانو د تعلیم او تربیې چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. له جلال آباده د باز محمد عابد رپورټ اورو.
سره له دې چې د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره نومول شوی، خو په جلال آباد کې دغه نړیواله ورځ د مارچ په 6 ونمانځل شوه چې په ننګرهار سربیره پکې د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په سلګونو ښځو برخه اخیستې وه. د افغانستان لومړی میرمن بی بی ګل غنی په خپلو خبرو کې له ټولو میرمنو غوښتل چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره دې په خپله غېږه کې ماشومانو ته سالمه روزنه ورکړي.
چې د ټولو ستونزو سره سره یو ځل بیا د ښځو راز په افغانستان کې منزل کېږي. ښځه د کورنۍ اصلي پایا ده او دغه ښځه د چی د هېواد د راتلونکي لپاره سالم ماشومان روزي. یو بریالۍ ښځه کولی شي چې خپل روح، ذهن او جسم ته پاملرنه ولري او د ژوند
دغه غونډه د ننګرهار د ښځو چارو ریاست له اړخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی له دولت نه وغوښتل چې په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو په خاطر هغوی ته په سیاسي، ټولنیزو او د اقتصاد پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي شي.
پرمختګ ورکی اولای پیاوړی کی نن په خار کې ډیر امکانات دي. موږ باید د لور پرتو سیمو خزو ته دغه زمينه برابر کړو تر څو وکولې شو چې سیاسي برخه کې، اجتماعي برخه کې، اقتصادي برخه کې ته ټول لا سره ورن ناغي بهرمه نشي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دوی هڅه کوي چې په شرایطو برابرې خزي په دولتي ادارو کې په کار وګماري. لغونډي وروسته بی بی ګل غنی سره له کابل راغلی پلاوی د ښځو د لاسي ګنډلو د هغه نندارتون څخه هم ننداره وکړه چې د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز او لنډو سپو 2113 4550 1380 او 15 کلو هرتز اوریدلی شئ.
اوریدونکو، په پیښور کې د سحر لس نیمې بجې کیدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډیز اورو.
امریکا له افغان طالبانو غوښتنه کړې چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي، کنه د افغان امنیتي ځواکونو نړیوالو اتحادیانو له ګډو پوځي اقداماتو سره به مخامخ شي. وسلوالو طالبانو د خالی په ورځ اعلان کړی چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې به د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي. عوامي نېشنل ګوند وایي وخت راغلی چې د پاکستان مرکزی حکومت د هیواد په ټولو برخو کې د سخت دریځو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. د یاد ګوند یوه مشره بشرا ګوهر وایي یوازې د پښتنو په سیمو کې د سخت دریځۍ خلاف عملیاتو سره بدامنی نشي ختمېدلی. د بلوچستان صوبایي حکومت ویلي په دې صوبه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کوي چې پکې د غیر فعال سکولونو او نااهله استادانو خلاف کاروایی کوي. په دې ورستیو کې ترسره شوي یوه سروې وایي د قبایلي سیمو تر څنګه بلوچستان صوبه هم د تعلیم په څانګه کې تر ټولو شاته ده. نن د انډونیشیا سرخار جکارتا کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د تنظیم دوه ورځنۍ غونډه شروع شوه چې پکې د پاکستان نمائندګي صدر ممنون حسین کوي. د انډونیشیا د خارجه چارو وزارت وایي په دې غیر معمولي غونډه کې د 900 غړي هیوادونو نه علاوه د یو شمېر نورو هیوادونو نړیوالو ادارو استازي هم ګډون کوي. عراقی چارواکی وایي د دې هیواد سرخار بغداد سره نږدې پرون یوه ځانمرګي موټر بمی چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي. پولیس وایي برید کوونکي هلا خارتا د ننوتلو په لاره کې د ګڼې ګوڼې په منځ کې یو امنیتي پوسټه په نښه کړه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې. او نیټو وایي یونان او یورپ ته د تلونکو مهاجرینو د مخنیوي لپاره په اژی سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د نیټو د مشر لخوا ویلي ځواکونه به یې د یونان او ترکی په سمندري حدودو کې کار کوي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض موسی خیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د غلړ کې د طالبانو لخوا د مذاکراتونو په انکار لیکلي. دې سلسله کې جنگ ورځپاڼه وایي چې د څلور اړخیزه کمیټې د مسلسل غونډو وروستو امکان و چې اسلام آباد کې کیدونکو غونډه کې به طالبان نمائندگان هم کینی او دا راز به مفاهمتي عمل مخ په وړاندې روان شي، خو عین په اخیری موقع طالبانو مذاکراتي عمل کې د ګډون نه انکار وکړ او وی ویل چې تر څو امریکا د دوی خلاف جنگ نوي ودرولې او د دوی قیدیان یې نوي خوشي کړي تر هغې مذاکرات کېناستل ګران دي. اداري مخکې وایي چې د مذاکراتي عمل دپاره د نورو ملکونو ترڅنګ پاکستان خپل پوره کوشش کړی او پوځي او سیاسي مشروالۍ د افغانستان دورې هم کړي. دا راز امریکایي صدر هم د افغان ولسمشر سره په ویډیو لینک خبرې کړي او د مذاکراتي عمل کامیابۍ لړکې د خپل خوا د مرستې ژمنه کړې. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپل اداري د چیف جسټس انور ظهیر جمالي په خطاب لیکلي چې وایي پاکستان کې ځینې خلکو د جمهوریت په نوم په وسایلو قبضه کړي او 18 کالو کې پاکستان یو فلاحي ریاست جوړ نشو. دغه لړکی ایکسپریس ورځپاڼه د نوموړي د خلیلي کې چې د غلطو پالیسو په وجه مونږ مشرقي پاکستان اوبیلو او دا شان اوس هم د جبې علاقې مذهب او قومیت په نوم خلکو کې تفریق کولی شي او ملک په مختلفو درجو کې ویشل شوی دی. اداري مخکې د چیف جسټس په حواله وایي چې پاکستان کې قانون موجود دی، خو رستو ناس لوی خلک د قانون عمل درآمد لار کې خندان پیدا کوي او دغه وجه دا چې عدلیه هم خپل کار په چټکتیا سره نشي کولی او په زرګونو مقدمې د ځنډ ښکار دي چې ورسره خلک د ذهنی جسمانی او مالی اذیت سره مخ دي. 2009 کې حکومت یو جوډیشل پالیسی جوړه کړې وه چې ورسره به خارونو کې د مصالحتي کمیټې د لار مسلې حل کولی شي، خو د بده مرغه په هغې هم عمل درآمد ونه شو. اداري اخره کې وایي چې د چیف جسټس ټولې خبرې په خپل ځای صحیح دي. که ملک ته مخلص قیادت په لاس ورشي او د هر چا احتساب وشي، نو هیڅ وجه نشته چې دا ملک د ترقۍ نه پاتې شي. د دې لپاره ضروري ده چې هر تن او هر اداره خپل خپل فرض په ایمانداري سره ترسره کړي، په قانون عمل درآمد لپاره اقدامات وشي، د ججانو سره سره د پولیسو، وکیلانو او نورو خلکو هم په خشان روزنه وشي، نو ورسره به ډېرې مسلې ختمې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول د څرنګوالي او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه بیا په قطر کې د افغان چارواکو او طالب مشرانو ترمنځ شوې د ورستۍ لیدنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې یې له فرخندې صدا اورو.
الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي تمه ده په روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د مذاکراتو بل پړاو په اسلام آباد کې ترسره شي. که چیرې په دغه خبرو کې پاکستان د طالبانو په راضي کولو او دوی د خبرو میز ته په راوستلو کې ناکامه شو، نو دغه ټولې هڅې به هیڅ ګټه ونه کړي، ځکه چې طالبانو په خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي. الجزیره لیکي که طالبان د سولې په دغه مذاکراتو کې ګډون ونه کړي، نو دغه به نه یوازې د سیمې امنیت ته نقصان ورسوي، بلکې ورسره به پاکستان خپل دا باور هم وبایلي چې ګنې دوی طالبان د خبرو میز ته راوستلی شي او یو ځل بیا به د پاکستان د خپل ګاونډي هیواد افغانستان سره اړیکې د کړکیچ ښکار شي. له دې سره سره به افغان ولسمشر اشرف غنی هم په هیواد کې دننه له نیوکو سره مخامخ شي چې له پاکستان سره په دغه خبرو وخت ضایع کړ چې پرې له وړاندې نه د طالبانو سره د مرستو کولو تورونه دي. په افغانستان کې له وړاندې نه وسوال بریدونه زیات شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې پر ځینو ولایتونو او ولسوالیو هم کنټرول ترلاسه کړ چې دا ښکاره کوي دغه وسوالې ډلې اوس هم د سیمو د نیولو توان لري، او که چیرې په افغانستان کې شخړې زیاتې شي نو له دې سره به چین او امریکا پر اسلام آباد پر روان وخت کې باور ونه کړي. بلخوا په پاکستان کې ولس داسې باور کوي چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف غواړي د هیواد ترهګري ختم کړي او افغان طالبان له خپلې خاورې وباسي. وال سټریټ جرنال بیا لیکي د فبروري په پای کې د قطر په دوحا کې د افغان حکومت یوې ډلې د طالبانو له غړو سره لیدلي او د دغه هیواد د سولې د عمل په اړه خبرې کړې دي. یو افغان چارواکي وال سټریټ جرنال ته ویلي دغه خبرې د باضابطه مذاکراتو د پیل په اړه وي چې څنګه به دواړه غاړې د تیر کال د خبرو د ځنډېدو وروستو یو وار بیا دغه عمل پیلوي. خو بیا د تیر خالي په ورځ طالبانو په یو بیان کې وویل دوی داسې د خبرو په یو عمل کې هم برخه نه لري، او دا چې ملا اختر منصور له یوې ډلې لخوا هم دا اختیار نه لري چې د خبرو په دغه عمل کې برخه واخلي. که څه هم طالبانو په دغه خبرو کې د ګډون نه کولو ویلي دي، خو ځینې افغان او نړیوال چارواکي او د طالبانو ډلو ته نږدې کسان وایي د طالبانو ځینې مشران غواړي دغه خبرو ته حاضر شي. بلخوا د افغان ولسمشر دفتر د طالبانو له غړو سره په قطر کې د خبرو کولو تردید کړی او وایي دوی په دغه هیواد کې د سولې د پرځای کېدو لپاره ټولې لارې استعمالول غواړي چې په هیواد کې د تشدد مخه ونیول شي او ولس یې په یوې ارامه ټولنه کې ژوند وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ناټو له ترکیې اروپا ته د کډوالو د تګ د مخنیوي په هڅو کې خپل ونډه زیاتوي. دا خبره د ناټو سرمنشي پرون په داسې حال کې وکړه چې ټاکل شوی د اروپایي اتحادیې مشران نن د بروکسل په غونډه کې د کډوالو د بحران د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. دغه مشران په ترکیه وهڅوي چې په پراخه پیمانه هغه کډوال ومني چې له اروپا ایستل کیږي. نوریاس نوري تفصیل لري.
ناتو وای د ایژه په سمندرګي کې خپل ماموریت پراخوي تر څو یونان او د اروپا نورو برخو ته د کډوالو د قاچاق مخه ونیسي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د ناتو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ له قوله ویلي چې وای ناتو به د یونان او ترکیې په اوبو کې چیرې چې قاچاق وړونکو له دې لارې په لسګونو زره کډوال اروپا ته رسولي عملیات پراخ کړي. ستولتنبرګ وویل چې نورې کشتۍ به سیمې ته واستول شي چې هلته له دریو کشتیو سره چې په اوس وخت کې فعالیت کوي یو ځای شي. د ناتو سرمنشي دا څرګندونې د هغې مهمې سرمشریزې په درشل کې وکړې چې ټاکل شوې ده نن دوشنبه په بروکسل کې جوړه شي. په دې سرمشریزه کې به د اروپا مشران ترکیه وهڅوي چې په پراخه کچه هغه کډوال ومني چې د اقتصادي ستونزو له امله د پناه اخیستو مستحق نه دي او له اروپایي هیوادونو ایستل کیږي. اروپایي اتحادیه وایي ترکیه د هغه تړون په عملي کولو کې پرمختګ کړی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې لاسلیک شوی او د دې هیواد د همکارۍ په بدل کې له انقرې سره نقدي مرسته کیږي. خو له دې سره سره دا اتحادیه وایي چې اوس هم له ترکیې ډیر کډوال یونان ته ځي. په تیره فبروري میاشت کې هر ورځ نږدې 2000 کډوال یونان ته تللي دي. د راپور له مخې د روان میلادي کال پیل رئیس له 400 زیات کډوال چې غوښتل له ترکیې یونان ته ځان ورسوي مړه یا تری تم دي. د هغه کډوال دي چې په غیر مناسبو کښتیو کې سفر کاوه. د ترکیې رسنیو دغه راز پروند شاوخوا 15 کډوالو د ډوبېدو خبر ورکړ. د اناتولیا دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د ترکیې ساحلي ګارد د اوبو په غاړه د دیم ښارګوټي ته نږدې 15 تنه نور وژغورل. د ډوبو شوو کډوالو هویت تر اوسه نه دی معلوم.
دا مشال ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو ان ڈی پی د ښځو د نړیوالې ورځې په درشل کې پر خپل ویبپاڼه د یوې افغان مېرمنې د تصویر پر ځای تشه توره صفحه خپره کړې ده. په داسې حال کې چې ډېری افغان مېرمنې په عام محضر کې له څرګندېدو او پر رسنیو د خپلو تصویرونو له خپرولو څخه ویریږي. د یو ان ڈی پی چارواکي د ښځو ناوړه وضعیت ته پام اړول د سمبولیک اقدام هدف بولي. احمد تکل په خپل رپورټ کې د هغې مېرمنې کیسه راغستې چې د یو ان ڈی پی پر ویبپاڼه خپره شوې او د تصویر ځای یې تشه توره ده.
د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ڈی پی پر خپله ویبپاڼه د یوې افغان مېرمنې د دردونکې کیسې پر سر د دې مېرمنې د تصویر پر ځای یوه تشه توره صفحه خپره کړې. دا د ګلبشرې په مستار نوم د یوې 19 کلنې ننګرهارۍ پیغلې کیسه ده چې ښوونځی پای ته رسوي او د نرس قابلګۍ لپاره د روزنې 2 کلنه دوره هم بشپړوي. دا پیغله خپلو ټولو هیلو ته د رسیدو خوبونه ویني، خو ستونزه دا ده چې په ماشومتوب کې له یوه نږدې خپلوان سره کوژده شوې، ځکه د دې پلار د بېوزلۍ له کبله د پور په بدل کې دا د خپل تربره زوی ته په نامه کوي او هغه د ښځو په اړه ګرسره بیل نظر لري. ګلبشره خپل پلار او تره ته وایي چې نه غواړي له هغه ځوان سره واده وکړي. هغو دا خبره مني، خو لیکلی ضمانت ترې غواړي چې له بل هیڅ چا سره به هم واده نه کوي. د تضمین لیک له لاسلیک کېدو وروسته د ګلبشرې د تره زوی سمدستي له یوې بل نجلۍ سره واده کوي، خو د تره کورنۍ دا ګواهي چې واده به نه کوي. څه موده وروسته ګلبشره د نرس قابلګۍ په انسټیټیوټ کې د هیواد د قوانینو په اړه معلومات اوري او خبریږي چې په دې برخه کې د مدافع وکیلانو یوه خپلواکه ټولنه له خلکو سره مرسته کوي. دا هغه ټولنه ده چې یو ان ڈی پی مالی مرسته ورسره کوي. بلاخره دا بیا سری انجلۍ د مروې فضلی په نوم په ننګرهار کې د نوموړې ټولنې له یوې غړې سره خپل ستونزه شریکوي. مروه د هلک له کورنۍ سره خبرې کوي خو ګټه نه کوي. بیا په ننګرهار کې قضایي ادارو ته مراجعه کوي، خو ورته ویل کېږي چې د هلک په نشتوالي کې هیڅ هم نشي کولای او هلک نه حاضرېږي. خو مروه لاس نه اخلي او له هلک او د هغه له کورنۍ سره تر ډیرو خبرو وروسته هغه ته قناعت ورکوي چې ګلبشره آزاده کړي او په بدل کې به هغه پیسې ترلاسه کړي چې پر کوژده یې لګولي. دا معامله کیږي او محکمه هم تاییدوي. دا ستونزه د اوس لپاره اواره شوې ده، خو مروه فضلي چې په دې ټول جریان کې د ګلبشرې یوازینۍ مرستندویه وایي، هغه سخته ویریږي چې که دا مسله افشا شي نو ښایي په کور کې د جګړې باعث شي او د دې راتلونکي به هم تباشی.
وارخطا غوندی وا دغه کورنۍ مشکلات دي او بل دا چې زه باندې کې ونه شم کولای چې بل چا سره نکاح وکړم. یعنی تاسو باید دغه سی لر له استفاده وکړئ چې دا بالکل په یم نشي چې مونږه دولت تعریف شي. مونږه ډیر ویری دي لکه چې دا موضوع راغلی شي چې دا شي کورنۍ جګړې لامل شي.
ګلبشره وایي چې اوسې وضعیت ډیر ښه شوی، ځکه خورا لوی ستونزه یې له مخې لرې شوې ده. نوموړی خوشاله ده چې په حکومتي روغتون کې کار او په پوهنتون کې زده کړه کوي او په خپله خوښه د ژوند د ملګري د غوره کولو چانس لري. مګر له دې سره سره پوهیږي چې که څه هم د هیواد اساسي قانون د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، خو د ټولنې حقیقت بل ډول دی او ځکه ګلبشره نه غواړي چې حقیقي نوم یې افشا او تصویر یې له کیسې سره یو ځای خپور شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، پاکستانی ډان ورځپاڼې په هغه هیواد کې د خبریالانو د امنیتي ستونزو په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د مذهبي خلکو هغو حملو ته په کتو سره چې د جمعې پر ورځ یې د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د خبري ادارو پر دفترونو وکړې، ویل شوي چې د پاکستان ریاست خبریالانو ته د تحفظ ورکولو کار په سمه توګه نه کوي. د لیکنې تفصیل تاسو ته ورو. د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان هغه خبري ادارې او د هغوی خبریالان چې د بلوچستان پر نارام حالاتو او یا هم د هیواد په شمال لویدیځو برخو کې د سختدریځه ډلو پر کړنو رپورټونه جوړوي، اکثره وخت له امنیتي خطرونو سره مخامخېږي. په لیکنه کې د جمعې پر ورځ د هیواد په یو شمېر ښارونو کې د رسنیو پر دفترونو د بېلابېلو مذهبي تنظیمونو د غړو د حملو یادونه شوې. د مذهبي خلکو د ممتاز قادری د مرګ سزا پر ضد احتجاجونه کول چې نوموړي د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژلو تور د عدالت پر وړاندې منلی و. له دغو احتجاجونو څخه د حیدرآباد ښار په هغه کې یې تاوتریخوالی رامنځته شو. احتجاج کوونکي د حیدرآباد پرس کلب ودانۍ ته ننوتل، د خبریالانو بېزتۍ یې وکړې او فرنیچر او کمپیوټرونه یې ورته وسوځول. دغه راز په کراچۍ او لاهور ښارونو کې هم د ټي وي چینلونو پر دفترونو حملې وشوې. په دغو پیښو کې د خبري ادارو د یو شمېر کارکوونکو د ټپي کېدو خبرونه مخته راغلل. دغو مذهبي خلکو د پاکستان میډیا دفترونه او خبریالان د دې لپاره په نښه کړل چې د هغوی پر اند د ممتاز قادري د جنازې مراسم یې هغه رنګ چې لازمه وه د هیواد او د نړۍ خلکو ته و نه ښودل. د لیکنې تر مخه د پاکستان ریاست هم د هغه هیواد پر شخصي ټي وي چینلونو فشار راوړی و او د قادري د جنازې مراسمو له نیغ په نیغه خپرولو څخه یې منع کړي وو. لیکنه کاږي له دې ثابتېږي چې د پاکستان ریاست د رسنیو ازادۍ ته چې د لیکنې تر مخه ډېره په ګرانه لاسته راوړې هیڅ ارزښت نه ورکوي. لیکنه وایي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو غندنه باید په سختو ټکو کې وکړل شي، ریاست هم باید د خبریالانو د تحفظ خپلې ذمهوارۍ په ښه توګه سرته ورسوي. لیکنه زیاتوي خبري ادارې هم باید په خپل کار کې رښتونی او بې پرې واوسي او پرېنږدي چې د نورو په اشارو او غوښتنو کارونه یې اغېزمن شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سموریدونکو ستونزې او سرکار خبرونه درته ورو چې دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلې او سلامونه ومني. پروانه خبرونه کې به واوري چې د شمالي وزیرستان نه بیکور شوي خلک وایي چې که هم دا مهال د بیکور شو خلکو خپل سیمو ته ستنېدل پیل شوي دي، خو د دې په خبره حکومت له پکار دي چې د دوی په سیمو کې د ولس لپاره کاروباري هلې ځلې هم پیل کړي. د میرامشاه او میرعلي بازارونو بیا رغول او دې سره سره دې د کاروبار لارې هم برابرې کړي، خو حکومت تر دې دمه په دې اړه کوم عملي ګام نه ندی پورته کړی. همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
نمزار پدار ګرځي د چانا څری په نشته چې یا څه په وصول کې یا څه کاروبار په وکی میشته د خپل ازاله روکړش
د میر سے سمرا سامان ٹرن گڈر سیمنٹ دا دونه چینه غړي دا ټول د خور سره ملاو شو دغه میر معاوضات نه غړي چې دغه میر معاوضات ملاو شو
یا تمیراتی یا سکولینا بدول دی یا سپتالیا بدول دی یا ورسراجی کی مدر دی بزورا بدول دی آغا دا دی عوام پا منشا بنده دی عوام پا مرضی بنده دا آغا چه روشی.
په دې اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځوم.
ضرب اعظم عملیاتو وروسته د ژوند د نورو برخو په سیر د ځایي خلکو په کاروبار هم بد اغیز غورځېدلې. شمالي وزیرستان کې ټول بازارونه د کاروبار په حواله ډېر ګرم وو، خو میرانشاه میرعلي او د تاخیل کې نړیوال کچ کاروبار روان وو چې د افغانستان او پاکستان تاجران یې یو بل سره تړلي ول. خو د عملیاتو وروسته د غلطانه یوازې کاروباریان متاثره شول، بلکې د دوی کاروبار او بازارونه منډې هم د منځه لاړې او اوس شمالي وزیرستان کاروباریانو د خپلو توانونو ازالې او بیرته کاروبار شروع کولو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې. شمالي وزیرستان انجمن تاجران تحصیل صدر زین الله وایي ټول سامانونه یې له خاورو سره ګډ شوي.
د میر سمرا سامان ټرن ګډر سیمنټ دا دونې چینې غړي دا ټول د خاورې سره ملاو شو دغه میر معاوضات نه غوړي چې د میر معاوضات ملاو شو. ګورنر صاحب اعلان کړه دا مثال چې عرب اعلان یې کړه دا، خو میر دا وایي چې میر نه دا لستینه باقاعده وغوښته شي او میر دا وروغوښته شي.
د تاجرانو په وینا میرانشاه میرعلي او د تاخیل دیګان کې قریبا سور لزره دوکانونه او مارکیټونه وران شوي چې په نتیجه کې د دوی په وینا یو لک او یا اربه روپۍ تاوان وراوړېدلې او اوس د ملک د نورو برخو تاجرانو ورباندې قرضې اوړېدلې. په دې اړه د شمالي وزیرستان کاروباریانو اتحادیه مشر دین پایو خان وای
میر اندازه د مسره چې سره د کونډه د ګندور د ډیر لزره دغه مسره لشتینه استا فلسطینه حکومت تللی دی نه راور کاوه میر بنده د خوای کار زیری د پنجاب ولا میر صاحب کېری نه کښنی کار زیر نه غوړي د کټن افسرتی پنجاب نرسی چې میر خپل ما ځان ملاو شي د مهرباني دا وکړه او کوم سامان ولا په مقابل دا مهرباني دا وکړه د پزر نظر سیمشتارو کو چا کوم سپایر نه وی.
یو بل تاجر شیروالی خان وای په دې اړه یې د هر قسمه دولتي لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل کړي، خو ورسره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوې.
نن زار په زار ګرځي، د چا نه څه روپې نشته چې یا څه پې وصول کړي یا څه کاروبار پې وکړي. میشته د خپل عضلارو کړی شي، میشت ساخ په خود تکلیفي او ساخ په خوري بزوري نه مړنګ شول، بلکې بزوري نه سامان یې هم پشه وړه پشه خرڅېږي. دا میشته زر نه روکوي چې لارې روډاکیږي میږي ویني.
د شمالي وزیرستان متاثرین قومي کمیټې غړی دیدار وزیر وایي که څه هم د شمالي وزیرستان بازارونه بیا آباد شي، خو دغلته چې د اوسېدو لپاره کم شرایط کې ښودل شوي، د هغې په رڼا کې بهرني تاجران دغلته د تجارت لپاره نشي راتللی.
په میرانشاه او میرعلي شې لوی لوی کاروبار چې هغه شې و مقامي کسون وي، هغې سره و د پکتیا پکتیکا د افغانستان پټنر و، د ټل د پړچینار پاکستان د نرې برخې پټنرونه وي. د کوم شرطي نه چې تړلې شوي دي، چایا تو ورته ژوند د وطن کارډ رو د په جیب شوي اغلون د ژوندو دروې نرده. خو ظاهره خبره ده چې به وزیرستان نه د باني نه څوک تلی شي، نه و د ټل نه څوک تلی شي، نه د پکتیا پکتیکا نه څوک تلی شي. وزیرستان ته د لاهور نه کاسو روان شو، د کراچۍ نه کاسو روان شو سټونو رتلل، چې د کوم کاروباري خال دی او په دا شرطین لوند کاروبار ونه شي کړی.
په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل انتظامیه لاړخه د شمالي وزیرستان تاجرانو ته د بازارونو او مارکیټونو د بیا جوړولو یقین ورکړل شوی، چې دا مهال د خدي او میرانشاه ګوره قبرستان په مقام باندې واړه واړه مارکیټونه جوړ شوي. خو ځایي خلک او تاجران غوښتنه کړي چې تر څو میرانشاه او میرعلي لوی بازارونه په خپلو ځایونو نه وي جوړ شوی او د دوی توانونو ازاله نه وي شوی، دغلته د هغه پخوا په شان کاروبار ممکن نه دی.
د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شو خلکو دا ستونزه چې په سیمو کې ورته د کاروبار کولو څه ذریعه نشته، او حکومت آیا په دې لړ کې کوم اقدامات کوي او کنه؟ مې د شمالي وزیرستان نه د پارلمان غړي محمد نذیر مخې ته کېښوده او په سر کې مو ترې وپوښتل. نذیر صاحب، په شمالي وزیرستان کې که یو خوا ولس ته دا تکلیفونه دي چې د هغوی کورونه نشته، د هغوی مالونه تباه شو، خو د هغوی کاروبارونه هم تباه شو، آیا داسې څه پلان حکومت لري چې کله دوی خپلو سیمو ته ولیږي کاروباري هلې ځلې دغه بازارونه به آباد شي؟
اصل خبره دغه دو چې ټوکې ما خبره وکړله چې موجوده چې شمالي وزیرستان ټول کال میرانشاه بازور دی که د میرعلي بازور دی، دا خو مکمل ختم دی که نه؟ خو چې بازور ختم شو دغه سره کاروبار ختم دی. پلانینګ دغه دی چې فلحال موجوده دوه ځایي نه پوتې دي، شوال علاقه او د تخیل علاقه، چې په دا باندې فلحال آپریشن شوی دی. انشاءالله امید شمالی وزیرستان تقریباً 90% علاقہ کلیئر دو، دا آئی ڈی پیز دا گرمی موسم روان دا ادا دا واپس پلے پلے علاقے تا ولا جی چکلا علاقے تا واپس شی علاقہ سنگ چ دی بانی کے خیمے لگا ولی دی پا کریا کورونا نی ولی دی خپل کورونا کدا خیمہ ولا گئی، دا چ مشکل خبر نہ دو. باقی دی ریہیبلیٹیشن کرونا چ کیم دی یا تعمیراتی یا سکولینا بدول دی یا اسپتالیا بدول دی یا سره چې کیمت دې بزوره بدول دي، هغه دا د عوام په منشا باندې د عوام په مرضی باندې دا هغه چاره وشي، چې د عوام په مرضی باندې وشي نو په دې کې او پر تلین کې واقع هغه اختلافات هغه معاملات ادو ختمي.
بیا د خبرو کوم چې آیا د میرامشاه او د میرعلي بازار د بیا رغولو د پاره چې حکومت کوم اعلان کړو چې دومره دومره عرب روپیا به دغه تور کوو دا به جوړو، نو هغه باندې به کار کله شروع کی؟
دې پر حکومت کې مې اعلان کړی دی چې کیم کیر ډیمیج هغه دې پر میز 1,60,000 ورکړي، چې کیم کیر مکمل تبه شوی 4,00,000 ورکړي. دا باندې دې میز تقریبا دیوه میاشت مخکې میټینګ وشو په اسلام آباد کې. نور مو یو ویل اگزامپل ورکا چې یو د خشته لری د بانو نه چې زه شوه تر را نو یو لری موتا په 75,000 باندې 15,000 خشته موتا راشي، نو دا ته مې استیمیټ والا دا و. نو په دې باندې تقریبا یو کوټانه جوړی په 4,00,000 په باندې. نمبر 1 خدا خبره. سیکنډ خبره د بزور خبره دا غو چې بزور کې خود هر چا خپل ملکیت تای دا څه کا سوچ تا چې هغه مکمل مارکیټ نه دی سو سو د کانی نه ویچار په نیم شل دی کانی نه چا اتیا دی کانی نه دی زخ پلا مور یاو دی او مې یاد غا دو چې ټیک ټو یو پلانینګ د جوړ شي چې هغه بازور کې مثال دی یو یا روډینا تروی یا یو ترتیب ته جوړای. باقی نور چې هر سړی د خپل ملکیت په توګه کې چې په ملکیت باندې یو سړی یو برګین جوړوي، یو سړی د کپڑے مارکیټ جوړوي، یو سړی چې کیمه دوکانه هغه جوړوي، یو سړی هوټل جوړوي، نور هغه خلک په مرزي باندې دا دی هغه مرزي دا بالکل پښته دا هر کوچ په خپل مرزي باندې څوک دې کپڑے مارکیټ جوړوي څوک چې کیما دکان برګین جوړوي څوک اډا جوړوي څوک څه جوړوي چې هغه په مرزي باندې وشي نور په دې کې دا د خپل قوم اختلافات مرزي نه او د مزکه یو بل مزکه حق تلف کیږي نه
نه اوس ملک صاحب دا خو هغه خبرې دي چې حکومت هم کوي او تاسو هم کوي عملی کار دغه اولس غوي چې بس ته یو نیم دو کال او شو مونږ در په در یو دا به کله دا شروع کی
کلا خبره دغه دو چې دا خبره لکه چې کوم سور کې دغه ته خو میشتول دا لزر تقریبا لاس لک حال کا ای ڈی پی دی او څخ خلک په ناس کې پته دی دا ټول به خبره ته پوسوچ کی دی په خپل ځد ته پوسوچ کی یو چې آیا دمرا خان کی قربانی وې تر لاندې مرګ دې پر دې امن دې پر دې شمالي وزیرستان ای بچی نه وانسا تر بډا په سوا هر سړی دا قربانی وې پر دې امن دې پر خپل کورینا ډاک فرشل کنه نن دا خبره ته خپل فکر مان دی چې ایا دا خال کو دی په عزتمن طریقه سره کلا واپس لاشي نو چیف آرمی اعلان کړی چې تقریبا زر تر زر میش د مطالبه دو چې د جنه مخته د خال کا خپل علاقے ته واپس شي باقی چې څومره کارونه دي هغه کا د اسپیټال متعلق دي کا د پبلک هیلت متعلق دي کا د ایجوکیشن متعلق دي کا د روډینا دي کا هغه چې کومه بزرګی نه دي هغه د پولیټیکل انتظامیا ورسره د عوام کمیټي ورسره چې کومه د افاق آرمی کمیټي دا د یو مشوره جوړ کړو د مشورې مطابق
تاسو نه د خلکو د تمې ذکر زیات دي یو خو تاسو تعلق په مرکز کې د واکمن حکومت سره ده د دغه ګوند تاسو غړي دغه ګوند لموټ ورکړي دي د دغه وزیر اعظم سره د ټولو سره تاسو ذاتی تعلقات د دین علاوه د شمالي وزیرستان د شمالي وزیرستان غړي یي دا خبره مونږه ار وخورو چې وزیر اعظم اعلان کړي دي وغه اعلان کړي دي نواز شریف اعلان کړي دي راحیل شریف اعلان کړي دي اعلانونه کیږي خو اولس دا وایي نذیر صاحب تاسو بم خبر یی چې مونږ په سترګو سره نوینو
بالکل دا حقیقت ده پدې کې شاک نشتا دا ته چې ما خبره کې حقیقت خدا نه راي چې قضا د خپل زړه وبس وستر نشي کنه دا وو غاوی نو رمو په ځکه خو ډېر کې لیدي ډېر صدی خو به هر حال قضا ډېر فریادونه وکړ ډېر جنا وکړ د مو کومې کو د مو خواندې ماندې چې ته دې بکه خلک کوم بکسه کنه ته چیرې لور شي کنه نور هغه حالات چوي نه یا په شال په قسمه قسمه د بنو په اس پاس علاقے کې خیمه وکړي او وروره بچو چې وروځي زمي خوان دي مندر وروځي کنه دا دې برداشت نه بهر خبره وکړه چې پچا کې اسلام مسلمانۍ وي پښتون وښ کې کنه دا دې دغه نه بهر خبره چې برداشت شي خو به هر حال امتحان دا په میر بند الله پاک رسولای دی
اوس ګوره نذیر صاحب ګوره ولس یو دا وای چې مونږ کله راتلو مونږ ته ویلو چې دوه هفته کې به واپس راشي نو مونږ ټول خپل مال مویشي پرې خو د شمالي وزیرستان د هرې کورنۍ د ژوند دارومدار په ګډو بيزو په غواګانو په میګر دی هغه پاتې شوی دا غیم څه معلومات نشته کورونه وران شو په کورونو کې مالونه اسبابونه ختم شو دا غیم څه حساب نشته آیا تاسو حکومت ته دا وایي چې د دغو مالونو او د دغو مویشیانو کم یو سروې وکړي د بازارونو سروې وکړي د کور سروې وکړي د دینه چې مالونه پاتې شوی دا غي سروې وکړي
زب بیا دا خبره تر درم ما چې څومره خبره دي دغه خبره ټول اصل نه چور دغه دا چې د خلکو واپس لور شي نه ته تر یو کور جوړي یا سمو مثال در کاوه یو کور دا یو ټکادور 40% ټکادور وخالي ٹھیک شولا تو ته یو کور چې ز جوړ کا سه یک ته خپل چې کور جوړ کې ز دا خبره کار چې خپل عوام دلو شي خپل کور د خپل جوړ کو چا 40% دا ته کا دور خالي اته کا دور ده اون ته ور کو مانه کې مکان ته دا ور کو چې دا دې پیسې خپل کور خپل نقشه باندې خپل جوړ کا جوړ هغه تدوی فائدې کې خپل چار باندې هغه خپل چار روانه کو پابند مو مو آتا 40% ګټ وشي دا څنګه چې تکي مخابره کې چې مال مویشي یا کور کې څومره سامانونه دي کنه اوس پات راګي چې خلک واپس ورشي نن خلک چې کوم دار پدار نه خلک نه ده تلای کنه دته د خپل کور څخه پاتلای چې موږ کور برته څه شي کنه هم کور ته باد نه ده تبا هم مول مویشي ختم دي نه دي ختم دي مودي کوم که سامان شته او کنه شته هغه ور پاتلای چې د خپل خپل راکې ته خپل خلک واپس شي پانه باد یو اور میش باد یو داسې کمیټي جوړ شي چې ا دې اندار امندار کا سنوي چې ا دې پولیټیکل زمينه د خپل انتخاب جوړ شي د عوامو د خپل جوړ شي چې هغه سر په غیپ موجودګي باندې سر وشي هغه څه خپل سترګ وې نه پانه باد چې کیمه دو ان شاء الله ګورنمنت مخلص خو داس مخلص دي خلک په موجودګي باندې چار وشي کا دې خلک په غیر موجودګي چار وشه زه چې پدې کوم وخت د اختلافات ورشي چې د خلکو په هغه چارې باندې خوشاله نه وي په خپاوي
اوریدونکو دا ود نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 سلور سوشل 22 یولس سلیریش یو سلو یویش. مهربانی وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل. د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه او د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.